ګرانو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندې مو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه رپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپل رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلون راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو وس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخي ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسې کې تر ټولو ګرم میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سخت ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام زندولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام رپورت واورو. دا بام واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړیدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې خو اندېښنه څرګندوي چې ډیر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه پارسن پارکینګ لري نه د یو ساحه سبس لري نه د ماشومان د پارکینګ او وزیر لري نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوې تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او د په کاغذو کې ولیکي 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واوري. ځینې نور ریپورټونه هم لرو له مکسر اوسې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ای آر ای پی تړلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سې شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نور غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دی. وایي پر کیسونو یې دغه پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د برتانیا حکومت لمخکینه خبرتیا پراته د دې هوا د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې عمرستي پروګرام چې ای آر پی نومې ده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په دوه مخبور شوه د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د عمرستي تګلارې ای آر ای پی نومېږي د بندولو پریکړې د دې هوا د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سې شنبې ورځې د برتانیا په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وتړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نوي مقرراتو لمخې واځي هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلې. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد دویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 10,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي وو چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دی. وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی. وایي موږ کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسه یې وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړې موږ ډیر اندېښمن کړي وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانیې ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغوخل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی. وایي دا د افغان همکارانو په حق کې لویه جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلي چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ای سی آر ایس چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 10,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې د چنګ دي شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لا شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو دی ازادۍ رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زین سیمو کې پاوریدو کې ستونزې لري کولای شي چې دی ازادۍ رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړئ په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شي چې دی ازادۍ رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نه واوري ک چیرته تاسو دی آیفون نه کار اخلي یا ګلکسی یا دی انډراید نور سیستمونه ټلیفون نه در سره کولای شي چې په اپ سٹورونو کې یا پلی سٹور کې ازادۍ رادیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټي د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کوي ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورون لپاره ورکړ شوی مخکنی پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ول چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایل ټولولو یا مالی حسابونو د تسوی وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستل لګواخ سره مخ دي دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقوقو تر لاسه کولو لپاره نتیجه نه ده ورکړي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کور لپاره ورکړ شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګه لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانې د لیچو د شتمنۍ تر لاسه یا انتقال کړي. یو لدوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل یې نوم پر راپور کې اچ شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو لګښت سره مخ دی دا کوي چاند د کاری تړونونو په چوکاټ کې د خپل مالی حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړي. دو دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې لامل د نوم نخبرې دو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم بالاخره کارای را مو رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې مو کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر سلويخ لک افغانۍ پورې دی. مو څو ځله ورته ویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوق نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بننونی ول شو یا سبا موږ یوازې نه یو زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص
نفر بامي سیستم بامي مینول پښیم.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډېرې کډوال چې استل کېږي یا د طالبان ایران پریږدي نشي کولای د کورونو پیسې کې پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي رادیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان میخوان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینې هله هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکی لپاره ورکړي وي. خو له بعد مرغه دا پیسې هم ډیرای وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینی دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي
چاري مشکلات شته.
پیران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالی حقوقو د تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. دا سمال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي دوی حکومت به په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دیشمه ویلي و چې له ټولو اوس وو 12,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي او یا سلنه جبري استل شوي دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال ډیر بد حالت لري او واجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاص ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځوړلو په سر پیل شوی اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان و. تفصیل په دې رپورت کې.
په بدخشان کې سیمایي سرچینې وایي د دې ولایت په خاص ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمایي خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې مخبور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر شپېته نور ټپیان دي. دی وای هر شی بل سیمي خبر لرم، همدا سو شی به مخکې احوال واخیست، تر اوسه شپې ته کسان ټپین شي وي او 15 نور وژل شي وي. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ ژوبلې د شمیري نه دی تایید کړی او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په خاص ولسوالۍ کې دا تاوتریخوالی دوه ورځې وړاندې وروسته لاغه پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره ولاړل. نوموړي دا هم وویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو له لوري وهل شوي، وروسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولې، خودل کېږي چې په یو شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شوی او کسانو د خبرولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبر شوی ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي خودل کېږي او ادعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاص ولسوالۍ ترمنځ لار ده او د لارون کوونکو لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکو چې نوی غختل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې په خاص ولسوالۍ کې د طالبانو لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او د مهال دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګيږي. دغه رامنځته شوی شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د خبري اعلان لپاره د امنیت قومندانۍ لوري په جوړ شوی واتس اپ ګروپ کې د بدخشان د والی مولوی محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خبره شوې چې تازه له بي بي سي سره کړی او نوموړي په خاص کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبل تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه هیڅ نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمه ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځوړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنۍ ولایت دی. د 2022 کال رئیسی واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مئی په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پیښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 30% زیات شوی.
د پلاسمین کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او وسري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
پلازمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې یې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یو اوسیدونکي د نوم نه خودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په کابل کې پرتمنه ډېر جوړ شوې دي. د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده. خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دا کورونه او پرتمنه جوړېږي نه د موټر د پار سم پارکینګ لري، نه د یو ساحي سبز لري، نه د ماشومان د پار یو وزه لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي مسعود بیا بل ستونزه یادوي.
چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متره پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. لمونږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وایي اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کیږي د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چې اړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کیږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا اوسنۍ بلند منزلې چې کومې د په یو نوم راځي کې مثلا 10-12-15 پورې اپارتمانونه پکې ډیزاین کیږي، دا بلند منزلې جوړیږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی خاري ازدحام پکې زیاتیږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کیږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کیږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانۍ سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانې کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د اوسط ډول د کسانو لپاره اختصاص شوی او ته پکې اویا کسان یا سل کسان ځای وي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرزالعمل پر بنسټ د کابل اوسیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرزالعمل موجود دی او د ښاروالۍ ټول اجرات د طرزالعمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزي ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي ښاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرزالعمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کیږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت او اوبو انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنشیر سیند د اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. د لونې د چمدې تیرې جون میاشت کې د مرستي کورپس په نوم یو نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی وو چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړ وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې موسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-10 کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورټ د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړي. په دې اړه پام وکړئ دی ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لار ته خلاصه کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخو، ډېر غټ جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات کې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوې ونه کې رسیدي. ځینی سوداګر خوان دا صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان غلص او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنکړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعتو کړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور د خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولا نو باز مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپله ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ودی کې 50,000 هغه 50,000 کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان $1 میلیارډ بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.